السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لید دی. سات ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی. په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي، او په ازادۍ میلمه کې د خوست پوهنتون له استاد ښاغلي استاد شهاب سره ځانګړی تفصیلي مرکه شوی. دا وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له زندانه د امریکایي تبع امیر امیری له آزادېدو هرکلی وکړ. مارکو روبیو پر ایکس پانه په یو بیان سره د امیری آزادېدو هرکلی کړی او ویلي دی چې په ناحقه په افغانستان کې بندي شوی وو. نوموړي د امیری د خوشي کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول څخه مننه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه ناوخته اعلان وکړ چې امیر امیری په نوم یو امریکایي تبع د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د ناڅاپي سفر پر مهال له زندان څخه آزاد شو. نن اسلام آباد د طالبانو د ځینو سیاسي او پوځي مخالفینو د یوې غونډې کوربه دی. دا دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا جوړیږي. د راپورونو له مخې د شاوخوا شپږ دیرسو سیاسي، مدني او جهادي څیرو دغه غونډه چې پخوا ځنډیدلې نن او سبا په اسلام آباد کې ترسره کیږي. تر اوسه د غونډې د پیل شوو بحثونو په اړه جزئیات نه دي رسنی شوي. د امریکا د میشیګن ایالت په کلیسا کې په ډزو سره لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیښه د تاوتریخوالي وبا یاده کړې ده. د پولیسو یو مشر ویلیم رینی رسنیو ته ویلي چې د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د دغه چارواکي په خبره پولیسو تر پیښې اته دقیقې وروسته بریدګر په یوه پارکینګ کې هدف وګرځوه. پیښه د مورمون په کلیسا کې شوې او رسنۍ راپور ورکوي چې په سیمه کې تر برید وروسته اور لګېدلی دی. او هند د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. پایلوبه کې پاکستان د 1 منډو هدف ټاکلی و. هندي لوبغاړو په وروستي اور کې هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د هند لپاره د ټیل کروما 9 منډې د پام وړ دي. د آسیا جام پایلوبه دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره نندارچیان ورته ناست وو. د آسیا جام د هند او پاکستان د لوبو پر مهال تل له غیر معمولو حرکاتو او پیښو سره مخ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنې دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر 2 صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجید تکثر سره کوي په هغه کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه. ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لونني حجره یا ډاکټر سلز لاسته راځي او د ورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا مرحله د میوسس لومړی نی برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دی انټرفیس په مرحله کې. خروسه د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوا غشتې بازوګان پکې کېنامز دي لن بازوګان پکې شامل دي چې سنټرومیر په مرحله کې دیو بس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی. هومولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستوي کم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کې آماده کوي دا کم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې وایي څه بدلونونه څه معلومیږي څونه مهمه او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ده د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپندل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله اوس نور ځو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تیلوفیز د نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې د دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته ده خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحلې وروسته کم شوی وي یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه د میتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې به راولر سي په دویم میوسس کې به چې کړله په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته سوی دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې راځو د میوسس عملی اهمیت وایي د میوسس عملی چې د الکسنه چې د میتوسس مو ویله د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب د ټول په چشکی کې چې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي همدارنګه د جنټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم د سرته رسی دی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دی ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دی ځکه دغه د هګي او سپرم چې کې دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمه نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دی بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایي هم پ په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایي د وجود ترمیم ده هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنې کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه داون سندروم باندې اخته کېږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني وروسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټ یې مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یوځای کېږي، او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا څه وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسېږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دي په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري، یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه پکښې کې چې کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمېر هم په دواړو کې چې کېږي فرق. مثال په میوسس کې چې دي دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شو دي. او درېیمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دي. سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرمه چی جوڑو و سیت من بیاست. شراغ لاست دو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي. چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کېږي. زموږ اوساسې درس د شپږپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات، همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات. شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چېرې موږ مثال وغواړو، موږ سږو ته حرکت ورکول ځکه ونه غواړو، هغه حرکت په نتیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي. مثال دې په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده. او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ به په دوی کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي، هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره، مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي، هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده، د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي، دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چېرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي، هغه څه کېږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کېږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی، هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کېږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده، هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی، هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي، یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی، د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي، هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي، وصل سوي دي. چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي، هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده، هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه ځای څخه منشا اخلي. چې مثال شو، مثال یې موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده، د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده، هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي، د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي، نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي، په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس هغه بله برخه چې ده، هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي؟ همغږي کړي ده، چې په دې سره دوی څه کېږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کوم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي، هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي، هغه د اکسټنسر په نامه سره، مسلز په نامه سره یادیږي.
چې یو شمه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو، چې د بایسپس دغه برخه چې د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې د کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه یادیږي یا درېسر عضله ده، چې هغه بیا چې ده د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پورې څه کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنې د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي، چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دوی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دي یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایوفلامنټ لري چې د مایوفلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي، یعنې اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي، کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه څه کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنې اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي، چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي، خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه، چې کله چینلونه برخې خلاص سول سودیم چې شې سود د حجرې داخل لري سودیم د چې لامل سو د برېښنايي چارج پیدا کول لامل سو چې په برېښنايي چارج کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آین په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالداره خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازي یا هم غیر حوازي توګه سره ای ټي پي انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت د ای ټي پي انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو بیا چې کیږي ای ټي پي انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسېږي د دې دپاره د ای ټي پي انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پي انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټي پي انرژي راولاریږي په ای ډي پي باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټي پي تجزیه کیږي په ای ډي پي او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډي پي او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټي پي لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شهاب صاحب په خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه ونی کولن اهل وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیکای ما.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي نو ادبیات مول وستدي.
بلی بلی
چرتم ادبیات لوستیدی
مننه. زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید پونم باندې په دغه لسودری ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات مزي پښتو څنګه تر راغله مې په شپږ ته کال کې فارغ شوه ما.
او بیا مور سنور زدکړې چرته کړې دي؟
زدکړې به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه چې فارغ شوم نو دا غن ورسته دوه کال په مختلفو ځایونو کې مدارین ورسته په امری شغزاد پونتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم. ولته مختلف زدکړې ماستر برنامه کې پیل کړې دا غیز خبره ورسته ګټه چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زدکړې وکړې.
د ډاکټرۍ تیسس مو په څه باندې لیکلې؟
ما خود دکترا تیسس د ادبپوهنی مربوط د رحمان بابا ادبی سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکلې چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان و د رحمان بابا ادبی سبک او دغه د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوه دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه و نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغه ته چاپ شوې ده. او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فی الحال دې ته ناستې ما نو ترتیب دغه لګ پاتې پروفیل دل ان شاء الله په نګدی ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه ده چاپ، یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ، او کنه ستاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه و او ستاسو وړاندې سو
من نشبر صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوکۍ نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډه پرې کېږي، نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه، او بیا مې دا دفاع کوو خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې خانې کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله، او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله، نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب، شاب مخ کې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره سوي، دا کوم دي؟
ډېر زیات مننه، ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده، او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنې جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاد د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللی دی، او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده، او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دي چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب، که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوئ او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
خپل ذوق او علاقه سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطره ووایم. هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال و، نو دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیانو سره نه و، چې رابطې تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سبتنام وکړو، د سبتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم چې بېرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخکې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دي او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره سول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن حتمن داسی شین یاداسی مفردات او یاداسی مضامین با سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو
داسی شاب صاحب یو خوب سیستم د سم د مختزي، لیکن استاسو خپل برداشت سو سه کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي داسی سو؟
یار داسی زما مخ ته څنګه راغلی ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغی وخت دومره وسی فکر د من سره نه و چې وایو چې ان په دې باندې متوانې درلودله چې په پردات کې یا په دین ستاب کې تغییر شي یا د تدریس کې دغه را نشي ول نه غدزه په طبيق ځینې شین به خو داسې دې تحقیق نه
ځینې کسان دغه انتقاد لري یادانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق یم، هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملي او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پوهنځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي، ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي، که په نظم کې کوي نظم کې، که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې، چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي. او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي منډه کوي، هغه چاپ کېږي. او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي، او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نور برخه کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي. نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې. خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و، او زمونږ دا غوښتنه هم وه، او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و، نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله، نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه. نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړي دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو، ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي، او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي، او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي، او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکي کړي او په دغه سي غونډه کې برخه در سره واخلي، ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی، زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي. حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې، د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و، د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځایونو نه ځینې استادان راغلي وو، خپلې مقالې وړاندې کړې، لیکچرونه وړاندې کړه. او زمونږ ماستر برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه چې تاسو هیوادمل صاحب موږ دلته راوغواړئ چې یو لیکچر موږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاء الله. او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او بیا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب بیا نور دا خوام ښه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی، پیغه وخت کې سه استاد رشتین، پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پهنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سه لیکوال د خپلو بحثونو ته که د روغ وړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. دا کار داسته د خبرو نه ما دا فکر واخیستلو مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور داسې استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلینو دپاره او هم د استادانو دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوي دي، نو
یعنی ډیر ګټور بولم. یو خو د استادانو په سطح خبره شو لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بخاري.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پیله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم زما چې اثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه بومم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې په مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولیت مې دا د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې 15 ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې وي، هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې مې تاسو معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي، نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی، هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خود څنګه زم داسې ډېر نوتن ورتنده کړي چې سړی په هغه کې مخکې لاشي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د جنو محصلینو تیسیسونه مالی دي لري، دوی ډېر کلی موضوعات راخلي، بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي، دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه له د کلیتوبه باید محصلین راووزي، مشخص شي باندې لیکل وکړي، مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي، مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي، او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي، او او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده، مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پریښودل سي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره تر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي، نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده چې دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلینو سره
تاسو د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري، شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې 30 تنه، خدای مې دغه نه کوي 30 تنه دی، بلې
دا 30 تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو 30 کتابه بلرو یا 30 رساله بلرو کال تا کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاف چې پرې خبرونه کې مونږ برخه سره واخست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ، زه ډیر زیات خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړل.
Why was Vulam Rashtra Jana?